مشال اړیدو دا محل په خبر کې د غرمه دولس بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز او بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په روانه غړي کې مو د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصری هم راوړي دي. لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له بوریوال کاکړ او
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي عمران خان هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د تړون مخ ونیسي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر وایي دوی د قبایلي ضلعو د خاصدار او لیویز ځواک لپاره د سرویس سټرکچر منظوري ورکړې ده، او ایران د دې لپاره له روسیې سره تړون کولو ته رسېدلی دی چې د اس یو 15 په نامه روسۍ جنګي الوتکې واخلي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي عمران خان هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د تړون مخ ونیسي. شهباز شریف د مارچ پر 11 په یو بیان کې تور پورې کړی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د همدې لپاره په ملکي ګډوډي رامنځته کول غواړي. شهباز شریف په بیان کې زیاته کړې چې له عمران خان سره د ولس غم نسته، نو ځکه په ملکي پر راغلي ګرانیو اقتصادي ستونزو خبر نه کوي. دا لغ وروسته دا چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په یو بیان کې ویل په اوسنی حکومت کې شریک ګوندونه له انتخاباتو تښتي.
ماته معلومه ده چې دوی به د الیکشن نه د تیښتې لپاره څه ناڅه کوي. دوی به یا څه بمی چاودنه کوي یا به څوک وژني او زما د وجلو هڅه هم کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د وفاقي حکومت په وینا پاکستان له جدي اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او د همدې لپاره د پیسو له نړیوال صندوق د پور اخیستلو هڅه کوي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د یو داسې کس مړی میندل شوی دی چې وسلوال ورڅخه سر پرې کړی دی. د میرالی پولیسو ویلي چې دا مړی د مارچ پر 11 په خدي سیمه کې میندل شوی دی. د دوی په وینا وژل شوی کس ګل اسلم نومیږي چې د لکې مروت اوسیدونکی دی. دوی زیاتوي چې نوموړی دوی ورځې وړاندې وسلوالو د میرانشاه په تپي سیمه کې له موټر کښته کړی او له ځانو سره بیولی و. چا د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر وایي دوی د قبایلي ضلعو د خاصدار او لیویز ځواک لپاره د سرویس سټرکچر منظوري ورکړې ده. د پولیسو مشر اختر حیات خان د مارچ پر 11 پر ټویټر په یو ویډیو بیان کې ویلي چې دوی اوس دا کار صوبایي حکومت ته سپارلی دی. د په وینا اوس به د قبایلي ضلعو د خاصدارو او لیویزو هم د صوبې د نورو برخو د پولیسو په څیر مراعات او وی او هم به ترقی کیږي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان وای لنن څخه د انتخاباتو د کمپاین پایل کوي. نوموړي پرون ویلي چې د مارچ پر 12 د لاهور په زمان پارک کې دونکې جلسه به په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره د کمپاین برخه وي. دا په داسې حال کې دا چې د لاهور پولیسو هلته د قانون 144 دفعه لګولې ده، کومه چې تر 15 زیاتو کسانو ته د راغونډېدو اجازه نه ورکوي. د یادونې وړ ده چې په پنجاب کې به د صوبایي اسمبلی لپاره د اپریل پر 13 انتخابات وي. د بلوچستان په بارکان کې د درو کسانو په وژلو تورن صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران له بنده خوشي شوی دی. د هغه د خوشي کولو امر د بارکان یو ځایي عدالت د مارچ پر 10 نیټه کړی و. د آل پاکستان مری اتحاد مشر نصرالله مری نن مشال رډي ته وویل چې دوی به د سردار عبدالرحمن کیتران د ضمانت پر ضد های کورټ ته ځي. سردار عبدالرحمن کیتران د فروری پر 2 پولیسو له هغه وروسته نیولی و چې په بارکان کې د مندل سویو درو مړو تور پر هغه پورې سوی و، خو هغه رد کړی و. ایران د دې لپاره له روسیې سره تړون کولو ته رسېدلی دی چې د اس یو 15 په نامه روسۍ جنګي الوتکې واخلي. دا خبره د ایران حکومتي رسنیو د مارچ پر 11 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایرانی ماموریت د چارواکو له خولې لیکلې ده. IRIB نومي ایرانی رسنۍ لیکلي چې ایران د دې الوتکو لپاره یو شمېر هیوادونو ته ویلو او روسیه ورته مثبت ځواب ورکړی دی، خو په دې اړه نه نور تفصیل ورکړل شوی او نه هم د روسیې دریځ وړاندې کړل شوی دی. او وروستۍ خبر د لوبو. د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې بنن دوی لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې به اسلام آباد یونایټډ او پېښور زلمی سره مخامخ وي. دا لوبه به د ماسپښین پر 2 پیل شي. په دویمه لوبه کې به لاهور قلندز له کراچۍ کینګز لوبډلې سره سیالي کوي. هغه لوبه به د ماښام پر 7 پیل شي. د یادونې وړ ده چې کویټه ګلیډیټرز او کراچی کینګز لوبډلې د زیاتره لوبو بایللو له کبله وار له مخه له ټورنمنټ څخه وتلې دي. د پاکستان سوپر لیګ د پای لوبه به د مارچ پر 19 وي. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال ری واوردل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. کشر سروانه کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وای د تحریک انصاف مشر عمران خان د پیسو د نړیوال صندوق سره د پاکستان د تړون مخه نیول غواړي، خو عمران خان نن په لاهور کې د حکومت ضد لاریون مشري کوي. د سیاسي چارو شونکي دې ته څنګه ګوري؟
دی خپل سیاسي سکورنګ خپل را روان الیکشن دا شوزونه مخامخ ساتي او دغه مطابق چې دین او فیصله کوي دغه مطابق چې کوم اقدامات یې کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د حج پالیسۍ کې ویلي چې په سرکاري کوټه کې د یو کس د حج خرچه تقریبا 2 لک روپۍ او په شخصي توګه شاوخوا 1.5 لک روپۍ پوي. د حج لپاره اپریټران سوي
دا تاریخ پلنترین ستاتا دا حج ریټ ورسېد تیر کالم په تاریخ کې پړومبي ځل داسې شو چې زموږ کوم پرایویټ حج هو کوټا هولډر دی او ایت سیټونه پاتې شو ځکه چې ګرانه ده وځي.
د افغانستان د خوست د باک ولسوالۍ کې د والیبال هغه سیالي پای ته رسیدلې دي. لوغړی دی لوب ته ډیر خوشاله وو او غوښتن لري
دا ډول ټورنمنټونه جوړول د ځوانانو ترمنځ مینا پاک ورورولي رامنځته کوي. د والیبال درسونه مم غوښتنه ده چې ولسوالیو کې د والیبال ځانګړي میدانونه جوړ کړي.
نور موضوعات هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال ریته تاسو غواګي د غرمې 12 بجو خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د تحریک انصاف پر مشر بخنه غواړم د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د تحریک انصاف پر مشر عمران خان تور پورې کړی چې هغه د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان د تړون مخه نیول غواړي. شهباز شریف ویلي عمران خان د هم دې لپاره په ملک کې ګډوډي رامنځته کول غواړي. خو په خوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په یو وینا کې ویل چې په اوسنی حکومت کې شریک ګوندونه له انتخاباتو تختی. دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت په وینا پاکستان له جدي اقتصادي ستوندو سره مخامخ دی او د همدې لپاره د پیسو له نړیوال صندوقه د پور اخستو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال وړي خبريات غلام غوس راکوي.
وزیر اعظم شهباز شریف په پخوانی وزیر اعظم عمران خان د IMF سره د روانو خبرو د ناکام کولو تور پوری کړی دی. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د مارچ په 11 نیټه په خپور شوی بیان کې ویلي شوې دي چې عمران خان په هیواد کې د سیاسي بې ثباتۍ او ګډوډي خورولو د لارې د IMF پروګرام د بهالۍ زندولو هڅه کوي. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا په عمران خان د دې تورونو په اړه می په کراچۍ کې په اقتصادي چارو د نظر لرونکو خبريال وکیل الرحمن نه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې تر ټولو اول عمران خان د خپل وزیر اعظمۍ په دور کې د IMF سره د کړي ژمنونه تیخته کړي وو او بیا موجوده وفاقي حکومت هم د خپل سیاسي اهدافو تر لاسه کولو لوجي د IMF د پروګرام د بهالۍ او د 1.2 اربع ډالرو د قسط تر لاسه کولو لپاره چټک ګامونه نو پورته کړي.
دی سیاسی معاملات ته زیات اهمیت ورکړي او معاشي چې کم معاملات دي هغه د دې مخامخ نه دی خپل سیاسي سکورنګ خپل را روان الیکشن دا شوزونه مخامخ ساتي او دغه مطابق چې دین او فیصله کوي دغه مطابق چې کوم اقدامات یې کوي. د دې په وجه باندې تیر حکومت کې عمران خان چې کله آخري وخت هغه کې مونږ لیدل و چې هغه د IMF د شرایطو بالکل خلاف چې کوم د تیلو قیمت هغه فریز کو او نورم چې دنه د IMF هغه شرایطو خلاف چې دنه هغه ټول اقدامات کړو په آخري دور کې. بیا چې موجوده حکومت هم رالو نو هغه د هغه معاشي چې کوم کرایسس زه هغه په حل کولو کې هغه شان سنجیدګي نه خوله او ډیر معاملات د غیم ډیلی او دغه نتیجه د چنن معاملات چې دنه دي حد تر ورسېد چې پاکستان چې دنه یو غټ کرایسس شکار دی. معاشي کرایسس دی، ګرانی ده، بیروزګاری ده، چې کم قرضو واپسی ده، دغه ټولو کې چې دنه پاکستان دی وخت نه ختري.
وزیر اعظم شهباز شریف په عمران خان د IMF پروګرام د ناکام کولو تور د غی رستو پوری کړو چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په لاهور کې د خپل ګوند کارکونانو ته په وینا کې اعلان وکړو چې هم نن د مارچ په 12 نیټه به هغه په خپل په لاهور کې د یو لوی لاریون قیادت کوي. عمران خان وویل چې دا لاریون یې په پنجاب صوبه کې د اپریل په 13مه نیټه د صوبایي اسمبلی د ترسره کیدونکو انتخاباتو لپاره د الیکشن کمپین برخه ده. هغه په حکومت کې په شامل ګوندونو تور پورې کړو چې د هغه مخالف سیاسي ګوندونه دا مهال د انتخاباتو نه د تښتېدلو هڅه کوي. ماتا معلومه ده چې دوی به د الیکشن نه د تیښتې لپاره څه ناڅه کوي. دوی به یا څه بمی چاودنه کوي یا به څوک وژني او زما د وژلو هڅه هم کوي. په لاهور کې که یو خواته د عمران خان د لاریون د قیادت کولو د اعلان وروسته وزیر اعظم شهباز شریف په عمران خان د آی ایم ایف د پروګرام د مخې نیولو لپاره په هیواد کې د سیاسي ګډوډي رامنځته کولو تور لګولی، نو بلې خواته د عمران خان د لاریون د مخې نیولو لپاره د پنجاب حکومت د دفعه 144 د لارې په غونډو او لاریونونو بندیز هم لګولی دی.
ولام اوس چې تاسو ته رپورت او وړاندې کړ، څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د تحریک انصاف په مشر عمران خان په دې تورن کړی چې د ملک اقتصادي ستونزې یې لپامه غورځولې دي او د پیسو له نړیوال صندوق سره د حکومت تړون مخه نیول غواړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په اسلام آباد کې له شنونکي طاهر خان سره په دې اړه خبرې کړې دي او هغه پوښتلي چې آیا رښتیا هم داسې ده؟
زبان نظر دا چې نه، داسې به ځکه نه وي چې د آی ایم ایف لخوا نوې نوې شرطونه راځي. تر اوسه پورې خو حکومت اکثر شرطونه منلي دي. د ټول نه لوی چې وو 100 او 1000 روپو نوې ټیکسونه وو، هغه د قومي اسمبلی څخه منظور شول، مینی بجټ راغی. د هغې وروسته بیا په د بجلی د ګیس په او د تیلو په قیمتونو کې اضافه وشوه، او تازه چې کوم د آی ایم ایف بیا په بجلی کې د هغې په نرخونو کې اضافه وه، هغه کار هم وشو. لیکن اوس خبرونه دا دي چې آی ایم ایف اعتماد نه لري د پاکستان چې کوم د مالیه وزارت ته، نو ممکن ده چې نور وجوهات وي. ځکه اول خو په خپل باندې ساکدار سور وړاندې خبرې کوي، نو اول دوه ورځې یاد کړي چې دوه ورځې کې به دا کار وشي، لیکن هغه کار ونه شو. نو هغه چې کوم دا خو لا نور وخت پاتې، ځکه چې اول خو د پاکستان او د آی ایم ایف کې استاب لیول یو معاهده وتوي، یعنی په ټیټه سطح باندې معاهده هغه لانه ده شوی. دغه لپاره لس ورځې خبرې هم شوی وي د جنوري په اول لس ورځو کې، لیکن دغه نه پس نور شرایط هم راغله. هغه ټول پاکستان باندې دي، خو مشکل اوس دا ده چې دا لکه واضح نه ده چې ولې آی ایم ایف پاکستان سره معاهده نه کوي. شرطونه خو دومره ولګې دي، لو ډېر زیات په پاکستان کې اقتصادي حالت پر پسې د عامو خلکو نور هم خراب شوی دی. نو ګمان نه کوم چې دا وختونه کې عمران خان خو په حکومت کې نه دی، خو یو اپوزیشن مشر دی، او دایم افلاغه د پاکستان لخوا غل وجوهات ناراضي چې ولې مشکل بل سپاتې شو. دغه دایمه پارشر تقریبا منل شو، لیکن تازه رپورټونه دا وایي په رسمي خصنيشته چې د مالی وزارت باندې دایم اف اگرنګ اعتماد نشته چې دغه موافقه ته لار سم کړی.
طاهر خان صاحب، عمران خان نن په لاهور کې جلسه کوي، د خپل ګوند غړو پلویانو ته وینا کوي. هغه ویل دي چې د په وینا اوسنۍ حکومت یا پدی حکومت کې شریک ګوندونه نه غواړي چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې انتخابات وسی د صوبایي اسمبلی لپاره. ک فرض کا د عمران خان دا خبره رښتیا هم وي، نو ستاسو په خیال اوسنۍ حکومت به ولې نه غواړي چې انتخابات وسی؟
ګوره، یو خو اول یو مختصر معلومات چې حکومت د پنجاب اوس په دغه جلسه باندې چې تاسو ذکر وکړ په هغه بندیز لګاو، او حکومت دا دریز وړاندې کړی دی چې هلته نن ماښام د پی ایس ایل چې کوم د کرکټ لوبې دي د هغې میچ دی، نو دوی اجازه نه ورکوي. دا خو اعلان وکړ د پنجاب چې کوم د اطلاعات وزیر د عامر میر عقیه چې پاکستان کې کوم د بندیزونه وي د 500 کسانو نه زیات په جمع کېدو، چې هغه دفاع 144 خو دا خو پی ټی آی وي. نن سهار شاه محمود قریشی وویل د پی ټی آی یو مشر چې جلسه به په خپل ځای وي 2 بجې. بیا تاسو چې اوس وایئ چې دغه بله خبره، نو ګوره دلته خو یو عمومي نظر پاکستان کې شته چې حکومت ځکه الیکشن ته ډېر زیات زړه نه خکوي چې کېدی شي د سردای ویره وی چې دا انتخابات دی نشي کټلې. او اسیم کو ګورو چې کوم ځینې انتخابات شي د نوې حکومت اپریل کې چې کوم راغلی وو دا غیر پس چې اکثر زمینی انتخابات کې قومي سمبلی شوی دي کړه صوبایي سمبلی شوی دي پنجاب کې شوی دي نو اکثر چوکې باغی کې پی ٹی آئی کټلې دي او بل عمران خان چې نن اعلان له 2 بجې خپل اعلان وکړ او رسیدې په 2 بجې خپل باندې اعلان کړي او نن لږ شی په روسته بیا پی ٹی آئی اعلان کړی چې دوی به الیکشن کمیشن ته ورزي دوی به دغه چې کوم دا بندیز د کتلې دي په دې جلسه باندې هغه به چیلنج کوي په روان د عمران خان کې موکل دي خپل اعلان وکړي چې الیکشن کمیشن لسنی وجې د پاکستان په خپل ورزي نو عمران خان زما شری دغه راوتل هم د پی ٹی آئی د پاره ځکه پنجاب د تور نه مهمه صوبه ده د پاکستان په هر لحاظ سره په سیاسي لحاظ سره او هغه د پخوا د مسلم لیگ نون پاتې باغ یو مرکز او یو ګړ بچی ورته وي نو ال تاریخ غواړي چې د راتلونکو عام انتخاباتو نو وړاندې کوم د پترشم باندې اپریل باندې د صوبایي سبلې انتخابات کیږي چې یو خپل بنیاد کړي د راتلونکو انتخاباتو لپاره او خیبر پختونخوا کې خدا خدا پاکستان په تاریخ کې اول ځل چې پاتې دوه اړ حکومت وکړي تقریبا نه یا نه نیم کال هغه په دغه کې مل حکومت وکړي خیبر پختونخوا کې او د تاریخ خیال دار چې په دواړو ځکه خو په خپل عمران خان د سبلې ماته کړې وي دا د وزیر اعلی په خیبر کې او په پنجاب کې په 14 په پاره زلاهی نو هغه ته مطمئن دي چې د انتخابات کې دي ځکه د پی ٹی آئی دا نظر دی چې ماحول داسې جوړ شوی دی نوی حکومت دا غي نظر دار چې هغه لګي کارونه نو کړی شو هغه کمزوري دي
له اسلام آباد د مشال اډیو همکار او شنن کی طاهر خان وو چې په پاکستان کې د وزیر اعظم شاباش شریف لخوا پر عمران خان تور چې د ملک اقتصادي ستونزې لپاره غورځولي او د پیسو نړیوال صندوق سره د حکومت تړون مخنیسي او د دې ترڅنګ د عمران خان لخوا نن په لاهور کې د یو احتجاجي لاریون د مشارې پاړه را سره خپل نظر شریکو مشال لري ترڅنګ وسی نو رپورټونه هم تاسو لپاره روانه کړي کې لرو
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي د مشال رادیو په لندو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسې په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سټ او موبایل اپ باندې
مشال رادیو تاسو غوږی د بلوچستان په برکان کې د دوه کسانو په وژلو تورن صوبای وزیر سردار عبدالرحمن اکیتران لبنده خوشی شوه دي د لاغیر سودا چې وزای عدالت د ثبوتونو نشټوالي لکبله هغه ته په ضمانت رهایی ورکړی دا خو پر هغه دریو مړو احتجاج کوونکو ویل دي چې دوی به های کورټ ته ځي نو دوی په وینا حکومت باید نوموړی خوشی نکړي د خود بلوچستان د اعلی وزیر وائن وای په دې کې د حکومت هیڅ لاس نو بلکې هغه عدالت خوشی کړی دی سردار عبدالرحمن کتران د فروری پر 28مه پولیسو له هغه وروسته نیولې وو چې په بارکان کې د مندل شو دریو مړو تور پر هغه ورشوي خو نو موري رد کړي وو په دې اړه نور حال ل کوټې نه د مشال اړوي خبريال ایوب ترین راکوي
د بلوچستان د سړکانو صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران د جیل څخه خوش شوی او تیر ماښام په کوټه کې خپل کور ته رسیدلی دی د سردار کتران د خوش کولو امر په بارکان کې یو ځایي عدالت د مارچ په 10مه نیټه ورکړی وو سردار عبدالرحمن کتران د کوټ پولیسو د فروری د میاشت په 28مه نیټه دغه ورسته نیولې وو کله چې پر سردار کتران باندې په بارکان کې یو کس خان محمد مری د خپلې میرمنې په ګډون د درو کسانو د قتل تور پوری کړی وو د بارکان د ځای عدالت پر پریکړه د آل پاکستان مری اتحاد له لوري ویل شوی دی چې دوی به د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران منظور شوی ضمانت په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړي دا خبره د یادی اتحاد مشر نصر الله مری د مارچ په 12مه نیټه د مشالډو سره په خبرو کې وکړه او ویل چې دوی نه دي خبر چې پولیسو د خان محمد مری د بازیاب سیمه میرمنی او بچیانو څخه څه ډول بیان اخستې دي چې لامل د بارکان ځای عدالت عدالت د صوبای وزیر د خوشی کېدو د ضمانت درخواست منظور کړي. د عدالت پر دې پریکړه د ژوند د بیلابیلو برخو له لورې ګډوډ عکس العمل راغلی دی. پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن صوبایي مشر حبیب طاهر ایډوکیټ په وینا چې په ملک کې د غریب لپاره یو او د امیر لپاره بل قانون دی. لیکن بلوچستان حکومت ویلی دی چې د عدالتی فیصلو احترام کول د ټولو ذمہ‌داری ده. په دې اړه به غوږ شو د بلوچستان د اعلی وزیر و ترجمان بابر یوسف زیتا.
اور دا کیس کرائم برانچ سره په دې کې حکومتي یو عمل دخل نه و. سردار صاحب لاړی عدالتو ته، هغه عدالتو ته مقابله وکړي، عدالتو ته فیس یې وکړي اور عدالتونه هغه ته بری کړی دی. په دې کې حکومت عمل دخل یو شی نشته. صوبائی حکومت کا بالکل کلیئر موقف دا، وزیر اعلی صاحب کا کلیئر ہدایات دا، دا قانون اور آئین گرد لپارا برابر دا. خود زدہ شیئر کا شدید مذمت قوم کے سوک کوائی کہ حکومت کمزور کیس جوڑ کرے دا یا پدی کہ حکومت انوالو دا، دا نونسنس خبر دا. پدا خبر کی یو مطلب اگر نستا کلیریفیکیشن نستا، دا خبر کی یو بنیاد نستا.
دل دا خبر دا یاد ونی ورد چی دا بارکان یوزائی عدالت دا مارچ پلا سمن نیٹا دا صوبائی وزیر سردار عبدالرحمن کیتران دا زمانت لپارا درخواست منظور کرے گو. چلامل سردار عبدالرحمن کیتران د مارچ په 11 نیټه د کوټې د جیل څخه راخوش شوی دی. سردار کیتران د درو کسانو د قتل په تور کې د کوټ په جیل کې بندي و، ځکه چې پرده باندې د بارکان یو شاری خان محمد مری لومړی تور پورې کړی و چې سردار کیتران نه یوازې د هغه د میرمنې او دوو زامنو په وژنه کې تورن دی، بلکې د نور بچان هم د سردار کیتران په ذاتی جیل یا زندان کې بندیان دي. پر دې باندې د مری اتحاد له لورې څلور ورځې په کوټه کې احتجاجي پرلت هم سوی و، خو وروسته پولیسو د خان محمد مری د میرمنې په ګډون د هغه یوه لور او څلور زامن د بارکان څخه میندلي وو. بلکې د بلوچستان حکومت د دې پیښې په اړه یو کمیشن هم ټاکلی وو او دا ډول د مری اتحاد له لورې د خان محمد مری دوه زامن او د یوې میرمنې مړی و کوټې ته راوړی وو. وروسته نه یوازې دوی خپل احتجاجي پرلت ختم کړی، بلکې هغه مړی په کوټه کې وخاور ته سپارلی وو. د یادو درو کسانو مړی د فروری په 16 نیټه د بارکان د یو کوی څخه میندل شوی وو، څوک چې د نڅرګندو کسانو د ډزو په نتیجه کې وژل شوی وو. او وروسته یې خپلوانو د دې پړه پر صوبایي وزیر سردار او عبدالرحمن کیتران ورچولې وه. د دې وروسته پولیسو په بارکان کې د نڅرګندو کسانو په ضد مقدمه درج کړې وه، خو صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران هغه وخت نه یوازې دا تورونه رد کړي وو، بلکې مشال ریډیو ته ویلي وو که د پیش په اړه حکومت یو کمیشن وټاکي نو هغه به پوره پوره مرسته ورسره وکړي.
تعلیم د پاره سہولت نشته، د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګورې دي سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه. انټرنیشنل مارچ کال کې اوبو کو ز پر پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټولې خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم تاسو کتلی شئ. که چېرې تاسو فیسبوک پاڼه لري د مشال ریډیو رسمي پاڼه خوښه کړئ او په هغه کې د نن ورځې او نوري تازه ویډیوګانې هم تاسو کتلی شئ. ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د پاکستان حکومت لخوا د حج لپاره د نوی اعلان شوی تګلارې لمخې روان کال یعنی په 2023 کې به له هیواد شاوخوا 180,000 کسان حج له ورزي. د حج لپاره په حکومتي پالیسۍ کې ویل شوی چې دا ځل به په سرکاري کوټه کې د یو کس د حج خرچه تقریبا 200,000 روپۍ او شخصي هغه کې شاوخوا 150,000 روپۍ ده. نور تفصیل له پیښوره د مشال اړوند خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان حکومت لخوا اعلان شوی د حج پالیسۍ ترمخه روان کال به پاکستان څخه خوښه 180,000 کسان حج لزی او د یو کس خرچ سرکاري کوټه کې خوښه 200,000 او پرایویټ کې خوښه 150,000 روپۍ ده. پرایویټ کوټه کې حج لکسان لګون کی د ټریول ایجنسی د سازمان یو مشر وحدت خان مشال لیډو توای چې خرچې د ځل ډیر شي وادي. یو خو د بهر ملکی کرنسو په مقابله کې د پاکستانی روپۍ نرخ کمیدو وجه ده او بل په سعودي عرب کې هم هوټلونو نرخونه سیوا کړی دي او هم دغه وجه ده چې تیر کال په شان دا ځل هم حج له د کمو کسانو دتلو امکان دی.
پرایویټ چې زمون کم ریټ روان دی او زمون چې کم کلکولیشن نازي هغه تقریبا 150,000 روپیا خوشا دا پیکج به جوړیږي. دا تاریخ پلنترین سطح ته د حج ریټ ورسېد. زما په خیال باندې تقریبا 3 بجې کې دي شي یو ډم به هو د ټیکټ ریټ سیوا شو د پی ای چې کوم زمون سرکاري اعلان نه هغه دې ټینګ کې درې نیم لکو نواله سرول لکو روپو پر د حج کرایا غوي مونږ ته راکړي دا ډالر او د ریال ریټ اپ ایکسچینج چې کوم زمون غلطه ټول بوکینګ په ریال کې کیږي د هوټل نو د ریال ریټ کم اس کم ډیر ډیفرنس راغلي. درې موجه چې را الت د هوټلو کم دغه صورت حال له او وی رټونه سیوا کړ. تیر کالم په تاریخ کې پړم بي جلدا شي وو چې زمون کم پرایویټ حج هو کوټا هولډر دي او ته سیټونه پاتې شي وو ځکه چې ګرانې د وځي نو دې ځل ما صورت حال مو وینو نو مشکل ما د ښکاری چې د حج دې ځل کم کوټا را چې دا کمپلیټ شي.
دا مارچ پر سم د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د کال 2023 د حج پالیسۍ اعلانولو په وخت د مذهبي امور او وفاقي وزیر مفتي عبدالشکور ویل چې پاکستان کې اوس هم د ډیرو گاونډي هوادونو نه د حج خرچه کم ده او دوی بحث کوي چې خپل وګړو سمر کی دیشی نور هم ریات او سانتیا وی ورکړي.
کوئی شک نہیں کہ حج ٹکٹ بہت بظاہر مہنگا پھر بھی امسال سرکاری حج سکیم کے اخراجات
دیکھے ہس شک نشتا دے چہ حج پیکج پخکارا ڈیر گران دے او بیا ہم دا کال دا حج سکیم خرچہ دسی میں نور ہوا دنو لکا ہندوستان بنگلہ دیش او افغانستان نہ کم ادا. مثلا ہندوستان کے دا حج خرچ پاکستانی روپو کے سخ کال 13,00,000 روپو نہ ہم سے وعدہ
اور افغانستان سے کم ہے. مثلاً انڈیا سے حج اخراجات پاکستانی روپیہ کے حساب سے 13,50,000 سے متجاوز ہے.
ویزا توی چش پڑا سم مارچ نمبر تریو در شم مارچ پورے حج درخواستوں حکومت وصولوی اور اپریل اڑمبے ہفتہ کے بعد پر اندازی کی گئی. کوٹا دا کال خوشا 180,000 دا اور پرائیویٹ اور سرکاری حج پروگراموں نے تباہ 55% کوٹا ورکر لکھی گئی. مفت حج پروگرام بیخی نشتہ دے اور باہر ملکوں کے میش پاکستانیان دزان لپارا یا دخپل خپلوان لپارا پاکستان کے داخلہ اب باہر ملکی کرنسو کے خاص کر ڈالروں کے کبھی ندوی داخلہ با نیخ پنیغا بغیر قوراندازے کولی شی چه مقصد یہ غیر ملکی زر مبادلہ زیادہ دی. نموڑ وائی کدی دوران دا پاکستان معاشی حالت غرکی گی نو تم سرگند دکلا چه دا حج دغ پیسو کی با نور هم کمی راولی. بلخوا پرائیویٹ حجنا عمرے لیگون کی دا ٹریول ایجنسی مشران وائی چه دا زل عمرولا خلق دیر زیاد تلیو او وجہ دا وا چه دا حج وس ہر سوک نلری. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخاور.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
مشال لري. تاسو غوږی تاسو دا هم وایم چې نن د پی ایس ایل یعنی د شل اوریزه سیالو لړکی دوه لوب کیږي. لومړی لوب بابا د راولپنډی کې د اسلام آباد یونایټیډ او دا پیښور زلمی ترمنځ وی. دا لوبا یو نیمه ګنټه روستو شروع کیږي. د دې روستو بیا د لاهور قلندرز او د کراچی کینګز ترمنځ لوبا با په لاهور کې وی. د شلورز سیالو کې دا نن دا دلوب کیږي. د دې تازه حال تاسو په روانه غړې کې او بلکې په را روانو خبرونو کې اوریدل شي. په پیښور کې د غرمې دولسمې بجې کیدونکې دی. بوریوال کاکړ هم را سره په سټوډیو کې ناشته. نو له هغه نه بعد خبرونو لنډیز واو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي عمران خان هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د تړون مخه ونیسي. شهباز شریف د مارچ پر 11مه په یو بیان کې تور پورې کړی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د همدی لپاره په ملکی ګډوډي رامنځته کول غواړي. دا لغ وروسته دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په یو بیان کې ویل په اوسنی حکومت کې شریک ګوندونه له انتخاباتو تښتي. د شمالي وزیرستان پامیر علي کې د یو داسې کس مړی مندل سوی دی چې وسلوال ورڅخه سر پرې کړی دی. د امیر علي پولیسو ویلي چې دا مړی د مارچ پر 11مه په خدي سیمه کې مندل سوی دی. د دوی په وینا وژل سوی کس ګل اسلم نومیږي چې د لکې مروت اوسیدونکی دی. دوی زیاتوي چې نوموړی دوی ورځې وړاندې وسلوالو د امیران شاه په تپي سیمه کې له موټر کښته کړی و او له ځان سره بیولی و. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر وایي دوی د قبایلي ضلعو د خاصدارو او لیویزو لپاره د سرویس سټرکچر منظوري ورکړې ده. د پولیسو مشر اختر حیات خان د مارچ پر 11مه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دوی اوس دا کار صوبایي حکومت ته سپارلی دی. د ده په وینا اوس به د قبایلي ضلعو د خاصدارو او لیویزو هم د صوبې د نورو برخو د پولیسو په څیر مراعات وي او هم باید ترقی کیږي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي له نن څخه د انتخاباتو د کمپاین پیل کوي. نوموړي پرون ویلي چې د مارچ پر 12مه د لاهور په زمان پارک کې دونکو جلسه بیا په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره د کمپاین برخه وي. دا په داسې حال کې دا چې د لاهور پولیسو هلته د قانون یو سلو څلور څلوېښتمه دفعه لګولې ده کومه چې تر 15 زیاتو کسانو ته د رغونډېدو اجازه نه ورکوي. ایران د دې لپاره له روس سره تړون ته رسیدلی چې د اس یو 15 په نامه روسي جنګي الوتکې واخلي. دا خبره د ایران حکومتي رسنیو د مارچ پر 11مه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایراني ماموریت د چارواکو له خولې کړې ده.
دا خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه واوریدلو. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو د غزولو سپارښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ماموریت د کار موده پای ته رسیدونکې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما د فعالیتونو غزولو په درشل کې د سولې نړیوال انسټیټیوټ په یو راپور کې ویل چې که یوناما ماموریت وغزول شي نو له ننګونو یا چیلنجونو سره به مخ شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یوناما د فعالیتونو پای ته رسیدو نیټه په نږدې کېدو ده، د ملګرو ملتونو امنیت شورا توصیه کړې چې په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو موده د 12 میاشتو لپاره وغځول شي. په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو تمدید په کال کې یو ځل د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تر بحث او پریکړې لاندې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې نړیوال انسټیټیوټ یا IPI نوی راپور کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په ویب پاڼه خپور شوی، راغلی چې د امنیت شورا غړي د ملګرو ملتونو سازمان او طالب چارواکو ترمنځ د سیاسي معاملې د مناسبې سطحې په اړه اختلاف لري. په تېره وروسته له هغې چې د افغان ښځو او نجونو حقونو د محدودولو په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په راپور کې راغلی چې سیاسي معاملې، بندیزونه، د ناورین مدیریت او د مرستو کمیدل، پراختیایي پروګرامونه، د ترهګرۍ ګواښ او له بشري حقونو دوامداره سرغړونې، دا ټول به د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو او د یوناما د فعالیتونو پر دوام اغېز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیاسي چارو پوهان وایي په افغانستان کې د محدودیتونو شتون د یوناما فعالیتونه له ننګونو سره مخ کوي او دا په راتلونکو کې د یوناما د فعالیتونو پر کموالي اغېز کولی شي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
خطر ازی که در مرور زمان اگر طالبان
د دې خطر احتمال شته چې که طالبان د خزو په وړاندې خپل کړنلار بدل نه کړي ممکن د نړۍ علاقه به افغانستان ته کم شي. نړۍ کې نورې ننګونی هم شتون لري او دا خطر به پراتلونکي کلونو کې د یوناما پر فعالیت اغیز وکړي او افغانستان به د طالبان لومړی دورې په شان هیر شي.
د سیاسي چارو بل پوه صلاح الدین سیدی بیا وایي چې په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو غځول باید د افغانانو په ژوند مستقیمه اغیزه ولري نه د نورو ډلو.
د افغانستان د خلکو سره مرسته د افغانستان خلکو ته دوا دارو او درمل رسول د افغانستان په عمران کې کار کول په هیڅ صورت د دې درول نه د افغانستان په ګټه دي نه د جهان په ګټه دي او نه هم انساني کار دي د چا د یوناما دفتر خپل کار ته په افغانستان کې ادامه ورکړي یا تمدیدي لکه کار دي اما مرکزی سوال دا دی چې څه نو کار دي کار نه تروریست او افراطیت خودکامه تیرانی ګټ اخلي او که د افغانستان ملت مرسته کوي مستقیمه توګه دا بنیادی تفاوض دی چې په تاسف سره ډیر ځلې نه درکې یو د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک د مشکلات سره مواجه کیږي
حال کې د سولې د نړیوالې ادارې یا آی پی آی د راپور له مخې دغه انسټیټیوټ سټیسمن مرکز او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ګډه د یوناما د ماموریت په اړه د فبروري په 14مه د یو باس کوربه و. د دې باس د ترسره کولو موخه په افغانستان کې د یوناما د دندو د لومړیتوبونو او ترتیب او دغه ماموریت د ستراتیژیک تمایل او اقداماتو په اړه ارزونه او پریکړه ده. په افغانستان کې د یوناما فعالیتونو د تمدیدېدو اغیزو په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه پوښتنه وکړه، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو پر کار او زده کړو د محدودیتونو، د بشري مرستو د ځنډېدو او د اقتصادي ناورین د زیاتېدو په اړه یوناما تل اندېښنې مطرح کړي دي، خو د طالبانو د سیاستونو او تګلارو په بدلولو یې کوم خاص اغېز نه دی کړی.
دا مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کاوه پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روختیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلونی مو بجو هارون باچا هنری غړی په پینزو بجو
مشال لري تاسو غواګي د سوات اسیدو شریف کې د جرمنی د حکومت او یو ځای غیر سرکاري ټولنې په شرکت د موسمي بدلون د اثراتو په موضوع او د دې لقبل متاثر خلکو سره د مرستې کولو د دوه کلنې منسوبې پرانستې دستور په موقع په هان ویل چې پاکستان په نړۍ کې د موسمي بدلون نه زیاتو متاثرو 15 هیوادونو کې شامل دي. په سیمینار کې پوهان ویل چې د دې موسمي بدلون د زیانونو کمول لپاره په ولس کې پوهاوی ډیر زیات ضروری دی. پسې مګې د مشالو د خبريال نیاز احمد خان هم دغه دستوري ته ورغلي او دا راپور یې تیار کړی دی.
د سوات په سیدو شریف کې جوړ کړی شوی دستور چې پکې د خیبر پختونخوا ماحولیات او محکمې مشر ځلی انتظامی مشر د بیرابلو تنظیمونو استادو برخه واغسته. دستور د مقامی غیر سرکاري ټولنې لاسون لخوا جوړ کړی شو چې پکې به راتلونکو دوه کالو کې سوات او کوز دیر کې 14,000 ښځو او سړو او 1500 د سکول زده کوونکو ته د موسمیاتو بدلون اغیز په اړه د پوهې راوستو تربیت او متاثر خلکو ته مرستې ورکوي. د منصوبې په اړه د یادې ټولنې مشره لالا روح رستا مشال ریډیو ته وویل
قدرت آفات راځي نو دا هر څه چې دی دا بیا خلق نورم غربت طرف ته روان دي نو دا غوي هغه لایولیهود ذریعہ معاش ورته زم هغه خکولو د پاره و مونږ دی له مختلف قسم ته پسکولونو کې بم ور تربيت ورکو چې ماشومان جنکو تم پتو لګي چې لکه مونږ به هیلث شو یا واش شو په دې باندې څنګه چې یو سیلاب راشي نو مختلف بيماريان هم راځي لکه شاته چې اوس تاسو ډنګي او کووډ او دغه قسم ته بيماريان تم وګوره نو دا هم د کلایمټ چینج د جنراغلی دی غیو پدی تربیت راشی چې لکه مونږ بسنګ د شیزونو نه ځان بچکو.
دستور کې شریکه پیښور کې د سیاحت په محکمه کې د ماحولیاتو په اړه کارکونکي ډاکټر پریال سید وای چې موسمیاتي بدلون او د هغې بد اثرات اوس د ټولې نړۍ مسله ده او د لوجه پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چې زیات متاثر دی. دا وای چې تودوخه زیاتېدل، بې وخته بارانونه کېدل او سیلابونه راتلل وجه هم پکې شامل ده او بیا د سیلابونو سره عام خلک ډېر متاثر کیږي.
ډېرې مسلې کېدی شي، یو خو جی سیلاب راشي یو خو خلک صفا خبر ده اوبو کې ډېرې بیماریاں دي چې یو ورکې ملیریا شوا یو کې ډینګي شوا یو ورکې د خېټې خرابتیا بیماریاں شوې ځکه چې خوراک نه وي مل نیوټریشن ورته ویلې شي چې لکه مطلب توانائی نه خوراک کم شي هر قسمه بیماریاں په دې کې راځي. جی ډېر خلک صف دینا متاثر شوي دي بس دغه نه بچ کېدو لپاره دا دی چې داسې افات راځي. د کلایمټ چینج چې کوم دی دا اوس یو دغه دی مسله ده چې کوم پاکستان کې راغلې ده او دا به هر کال راځي. د دې لپاره دا دی چې موږ مخکې نه اقدامات وکړو چې میډیسنس پکې دوایانې پکاري خوراک نظام پکاري دا انفراستراکچر بلډینګونه چې کوم دي د دې لحاظ هسپتالونه چې کوم دي هغه غشانتي جوړ وي چې هغه به نه خرابېږي.
دستوري مشر میلمه د خبر پختونخوا ماحولیات محکمه ډایرکټر جنرال محمد انور خان ویل چې د موسمیات بدلون نه بچ کېدو لپاره د حکومت سره د غیر دولتي ټولنو عوامو خلکو مرسته ضروری ده.
2010 په مقابله کې دا فلډ ډیر خو چونکی خلک خبرو زره ایکویشن شو. ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې یو خدا دې چې دا کلایمیټ چینج اوس موږ وی چې دا یو ډیپارټمنټ کار نه دی, دا د هر ډیپارټمنټ کار دی. او په دغه کلایمیټ چینج کنټرول کولو لپاره پروینشل گورنمنٹ زونگ پالیسی خلکو ته ڈائریکشن کو لینڈ ڈپارٹمنٹ تو لینڈ ڈپارٹمنٹ تقریبا 451 ڈیولپمنٹ گرین کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ پروگرام جوڑ کر دے پاکی کار پکی گیو. ان شاء اللہ چے آئندہ بہ مونگا دا کلائمیٹ چینج دا کم اثرات چی دی دا بہ کنٹرول کو.
د موسمیات بدلون اثرات نه بچ کېدو په اړه دستور کې ویل شو چې کال 2010 او بیا کال 2022 کې په خیبر پختونخوا کې لوی سیلابونه راغلي ول او په لکونو خلک ترې متاثر شوي. د زیان کمول لپاره د نورو ګامونو سره سره ټوله سیمه او خصوصا سوات او دیر کې زیاتو نه زیاتې ونې لګول پکار دي. د اوبو د لارو نه لرې ودانۍ جوړول او د غرونو نه بهیدونکو اوبو لارې خلاصول پکار دي او دې ترڅنګ اوبه دې پاکي وساتل شي. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سوات.
مشال دا ریڈیو ترزنگ پا ویب سائٹ, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام او یوٹیوب هم تاسو دورزی ل تازہ حالاتو او روانو چارو خبروی. ز تاریک رگزایم تاسو تا دا کرمی او رگزو او خوش او سیمونا راپورو نجڑاوام.
مشال اړیو تاسې وګورئ, تاسې کولای شئ چې د مشال اړیو ټولې خبرونې زموږ په وبپاڼه مشال اړیو ډاٹ کام باندې تاسې دا رپورټونه چې کوم تاسې واوري هغه تاسې لوستلی شئ. د دې ترڅنګ تاسې په زموږ په وبپاڼه باندې ویډیوګانې او نور شننې, تبصرې او اونیزې خبرونې تاسې که چری په ریډیو وا نه اوري نو د پاڼې د لارې تاسې هغه زمنګ اونیز خبرونی تاسو هغه مانی کلیک کئ او تاسو هغه ټولی اونیز خبرونی بیا خه په قلا رمانی اوریدل شي او د دې ترڅنګ ویډیو غانی هم تاسو زمنګ په پاڼه باندې کتل شي. تازه ویډیو غانی هر ورځ به تاسو پام د روانې غړي د نور رپورټونو په لور راګرځوم په بیلابیل موضوعات رپورټونو لرو. اوزو د افغانستان خوست ولایت د خوست د پاک ولسوالۍ د کوټکیو په سیمه کې د والیبال هغه سیالۍ چې لدریو میاشتو راهیسې روانې وي او شپېتو لوبډلو پکې برخه واخسته د مارچ د 10مې په ماښام پای ته ورسېدې. د دې سیالو پای لوبې ته د اسماعیل خیلو او مندوزو همدارنګ ترزو ولسوالۍ د والیبال منتخبو لوبډلو لاره موندلې وه چې د اسماعیل خیلو او مندوزو ولسوالۍ د منتخبې لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. ورزشکارانو د دې لوبي په سنډه کې لچارواکو وغوښتل چې دوی لپاره ورزشي میدانونه او لوبغالي جوړ کړي. نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو
د خوست په لری پرتا سرحدي ولسوالۍ د باک په کوټکې سیمه کې د شپېتو لوبډلو ترمنځ د والیبال مسابقه وروسته د دې سیالیو پایلوبي ته د یاد سیمې د اوسېدونکو سربېره د دې ولایت د مرکز او بیلابیلو ولسوالیو زرګونه کسان نندارۍ لپاره ورغلي ول. ننداره کوونکو د خپلې خوښې لوبډلې په چکچکو, ګرمو ولبلو او غورځیو بدرګه کولې. د سیالیو یو طبیعه کوونکي آصف ریحان مشال رډوت ول
دا ډول ټورنمنټونه جوړول د ځوانانو ترمنځ مینه, اتفاق او ورورولۍ رامنځته کوي. له والیبال په درسونه موږ غوښتنه ده چې ولسوالیو کې د والیبال ځانګړي میدانونه جوړ کړي او ترڅنګ د والیبال دا ډول ټورنمنټونه په لاره واچوي ترڅو د ځوانانو ترمنځ اتفاق, اتحاد او یووالی رامنځته شي.
د بریالي ټیم یو لوبغاړی نور احمد امول ورزش د هیوادونو, قومونو, ولسوالیو او ولسونو ترمنځ یووالی راولي.
نو دغه ورزش په دې منډکې کې جوړېږي, دغه غانانات دغه منډکې خلک یو بل ولسوالۍ ته انتقالېږي. د دې منډکې خلک او د موږ منډې سمات خلک موږ زره ټوله کې ټول خوش خلک دی. ورزش په برخه یو موټی کېږي او یو په بل بینه محبت منستر سي.
مدني فعالان هم د ځوانانو او سیمو ترمنځ د یووالي او د هیواد آبادۍ د فکر په خورولو کې ورزش اغېزمن او ګټور بولي. مدني فعال سیف الرحمن سراج وایي
دا ډول مناسبتونه کولای شي چې د ټولنو په منځ کې نږدېوالی راولي. دلته د مختلفو سیمو ځوانان راغلي دي د دې لوبې لیدو لپاره. دلته دوی سره ګوري, د دوی اړیکې پیاوړې کوي او د ځوانانو ترمنځ او د سیمو ترمنځ نږدېوالی رامنځته کوي. دا ډول مناسبتونه کولای شي چې د افغانستان په ودانۍ ځواني کې هم مهم رول ولوبوي ځکه چې دا ډول ځوانان چې کله سره یو ځای کیږي دوی خپل منځونو کې د وطن لپاره مشورې سره شریکوي.
بلور ته د خوځ د اولمپیک امریت چارواکي وایي چې پیاوش ملر پرتیسیمو کې د سپورتي میدانونو او د مالی امکاناتو په صورت کې د اساسي لوبغاړو جوړول په پام کې دي. د خوځ د اولمپیک امر عطا الله شاه کډوال وویل
الحمدلله ډیر موافقانه او ډیر پر جوش ټورنمنټ د سیمه خلکو د دینه ډیر یو څه خواند او لذت ویور کڅام په دشل کلو کې داسې لوبه نه شوی. راتلون کې پلانونه هم د ولسوالۍ تعداد چې د ډی ټیم د زراعت څنګه یو پروګرام دی د غیر طریقه موږ زنبر او خلبسات د منطقه کې سروي کړی د میدونه جوړول ان شاء الله راتلون کې دا پلان لرو د غسایته به میدونه جوړیږي.
دی یادونه ورده خوص له ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول ورزش سره نلری او د شاو خو یو لک ورزشکارانو څخه سلویغ زرتن رسمي ثبت او راجستر دي چې د رسمي او غیر رسمي ورزشونو په تمرینونو بوختي. والیبال لوبه په خوست کې له پخوانه دود ده او له لسګونو کلونو راهیسی د افغانستان په ملي لوبډله کې ځینې ورزشکاران لوبیږي.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
مشال لري تاسو غوږی څنګه تاسو معلومه ده په پاکستان کې سیاسي او اقتصادي حالاتو په اړه تاسو د خبرونه په پیل کې رپورټونه واوریدل. پاکستان دا ځل مالی او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د حکومت کوشش کوي چې د پیسو نړیوال صندوق سره د پور اخستو لپاره خبرې ترې چې کمی روان دي په هغه کې بریالي شي او وایي چې دې سره به د پاکستان اقتصادي حالات ښه شي. خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه به خپل دریز لري چې د پاکستان د موجوده ائتلافي حکومت د ناسمو پالیسو له وجې ملک یو غیر یقیني حالاتو سره مخامخ دی، سیاسي اړې کړې دي. خو بلخوا په خبر پختونخوا کې د نفسیاتو پوهان وایي په ملک موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالاتو له وجې په خلکو کې ذهني ناروغي زیاتې شوې دي. د دوی په خبره په خبر پختونخوا کې د جون هر اسانګ سره تعلق لرونکي سن اصل ذهني فشار لاندې دي. نو دوی خبرداري ورکړي کچري سیاسي اړې غړې او اقتصادي بحران همدا سي روان وي نو نفسیاتي ناروغيو کې نور اضافه هم اكيدي شي. په دې اړه د نفسیاتو په هانو سره خبري کړې دي او راپور هم جوړ کړي. خوده یو ول کوشن دي د میرو سید ته وړاندې کو. په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورستر بلی زیاتیږي. پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست یا پی ایس پی د جنوري په 26مه په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجی حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او د سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسائل مخې ته راځي. پی ای ایس پی ټولنه په نور لسوا و اتیم کال کې جوړه شوې او په دې کې د ملک مشهور نفسیاتو ډاکټران او پوهان شامل دي. نن نفسیاتو پوهانو د خبرداري په داسال کې ورکړي چې په ملک کې سیاسي اړې غړې دي. په دې رسټو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې اسمبلی ماتې شوې او نگران حکومتونه جوړ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانې پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد له پلوه ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو، سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانې پر ضد مظاهرې کړي او له حکومت اقتصادي حالت سمولو غوښتنې کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمې تیره میاشت په راپور کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتی مشال لري ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پریوته دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بےچینی اور دسرا ذہنی صحت دونوں خراب شو دی جس خلق کو پتہ نہیں تھا جس تک خوب ختم خوبونا ختم شو دی. ہر یو سڑے کا بیوروکریٹ دے کا دغ دے اٹول سلیپنگ پلز باندھی دی واڑی مارکیٹ کے دوائی ہم نشتا اور دونوں زیاد سٹریس راغلے دے آ کسان چکم بینکرز دی آ کسان چکم انڈسٹریلس دی آ کسان چکم دا مڈل بزنس مین دی هغوی بد حال دی کنه ډیر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک کې د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نوموړي په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې له نورو وختونو پرتله د دې شره په زیاتېدو ده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی، چا ګولۍ والے دی، چا څه کړی دی، چا چاړه، ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونوں زیاد شوی دی. باندې خاص طور باندې هغه کې چترال خلق باندې راځي، ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی، هغه خو ډېر زیاد او مخکې هم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلي ول چې دغلته د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې رستو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وايي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې څنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په خبر کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره د ویانې اخلي.
زیاتر عمده کیسټل په عام کېږي او بیا چې زیاتر مطلب چا مطلب سبدا دغه د وجې بیا خوب هم نه لغم نه بیا الټرازولام شو برمزي پام شو بیا دا یوز کوي خو هغه د شپې لپاره لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان وي که نه یا کاروبار نه لغوي نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې به ډیلي دغه کوي. خو چې کوم دا نیو جنریشن دی دی استعمال بیا ډېر زیات دی که دی خپل غلط استعمال لپاره که نه نو راځي بیا داسې خو مان خو ډېر زیات دی که نه هر سړی غواړي چیسټ انفیکشن او دا مرئ مرئ نو دا عزت زومارکس وغیرہ دا شي نه ډېر زیاده کېږي او پینډال او باقي چې بیا د نور دغه ته راشي نو بیا ټول دغه سی سي ټل پرامې او دا شی نه یوز کېږي که نه ما ټینشن والے سره دغه سره.
پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجیست په بیان کې ویلي دي چې د دوی خبرداري د سیاسي نویت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغیو مخنیوي په پام کې دي. دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافات په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی. د سیاسي اختلافات له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو د خلکو اړیکې خراب شوی دي. تنظیم په بیان کې د دې تر شا وجوهاتو په اړه ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو په اړه سخت دریځ خپل کړي او د بحث مباحثه یا مکالمه امکان پاتې نشي نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال ویل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي.
خلکو کې اویرنس پکار دی ځکه زیاتر خلک عموما دا نارمل ګڼي هغوی چېرې داسې بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سروس یا چانا هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري نه خلک عموما دا داسې ګڼي چېرې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی نو بس چې خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټي وي باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو دې وجه نه بیا خامخا نور منډل دې شو جوړېدای شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی نو ډېر خلک عموما ذهن کې دا لري چېرې تک سیکټ سلاټ یا تلاشینو خلک ګول کلی ون توب دی اسره نو چې خلکو ته پته چې وای دا نارمل حالت کې دی شي او ته سایکولوژیست هم دی شي ته خپل فیملی ډاکټر هم دی شي.
د سیاد نړیوال ادارې دبليو ایچ او ته 2022 کال په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي ول چې په نړۍ کې نږدې یو عرب خلک له بیلابیلو ذهني ناروغیو سره مخامخ دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفائی فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
مشال لوی تاسو غوږی د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ له لومړۍ نیټې نه پیل شوې ده چې د مارچ تر 18مې پورې به دوام لري. دا د هغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي چې پکې 1,26,000 کسان یعنی شمیرونکي برخه اخلي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پایته ورسیږي او له دې وروسته به حتمی شمیرې خپریږي. تفصیل فرخنده صدرا کوي.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې بعد یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
اقتصادی پختنی هم کی گی لکه دا یو کور دا آمدن ذریعہ صدا او سنگ جن کوي په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دی په کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خبرو. کوم ځایونه د سرچ میرنه نه پاتې شو نو په هغه کې به بیا سرچ میرنه کوي.
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم با په دې کې شمارل کیږي. سرچ میرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کورشمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملۍ په خوانې غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي، نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغې کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې؟ زه ولې په پردي وطن کې کښېنم؟ او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکړه، د شپردی نه مې خلاص کا، د جنگ نه مې خلاص کا. زما څه کار دی؟ زما وطن سونه پیدا کوي، سره پیدا کوي، سره ما سره د دنیا وسایل دي، ما سره اوبه دي، ما سره مدنیات دي، ما سره ګیس دی، ما سره ځنګلات دي. زه په کې چې دی در په در خاورې په سر مزدورو پسې په بهر ځای کې پروت یم.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی باید دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
خانشمری تکه د ما کور وران دی، د ما کور ډنګ دی، د پای آی ڈی پی زم د ما خلک څوک د ورغزو ول خلک دی. 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې، څوک په فتح جنگ کې، څوک په پېښور کې، څوک په کوهاټ کې، څوک په هنګو کې د خلک پراته دي. نو حکومت وقت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو، ځکه چې مونږ د قبایلي علاقې ته دی دا د ملټری اپریشن سره بالکل دا کورونا تباہ و برباد شوی دی، د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وایي ک چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بلی ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن ضرورت پتی باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنې له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی، بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي. نو بیا دا ولې کوي؟ دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه؟ دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علی خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
موږ د ساینس میتاډالوجي دا ده چې کم سړی چې په یوه ځای کې شپږ میاشتې یا میاشت نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکي هغه سړی به هلته کې کاؤنټ کېږي چونکې دا د هغې لکې ریسورس هغې لکې هسپتالونه هغې لکې سړک هغې لکې سکولونه استعمالوي لکه داسې نه شي کېدای چې دا پې خبر ریسورس استعمالوي او په خبر کې اوسي سکولونه دلته کې بچي او کاؤنټنګ هغې
په دې سرشمیرنه کې به د کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ دا ورځی تودی خبری کمی دی او روان چاری سوای د دې هر صد اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.